دا مشال ریډیو دا او دا محل په پېښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دی. دا مشال ریډیو په دې خبري سات کې مزبوري وال کاکړ هرکلای کوم. په خبرونه کې د کابل سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو. خو اول به خبرونه واورو چې پامیر ساحل وړاندې کړي.
پاکستان وایي د افغانستان امنیت او سولې بهیر پرمختګ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د پېښور پر سکول په برید کې ککړو مشکوکو شپږو کسانو ته د مرګ سزا اورولې. او امریکا وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په یوه وروستي برید کې د کیمیاوي وسلو کارولو په اړه پلټنې کوي. بشپړ خبرونه. پاکستان ویلي په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې وویل دا خبره د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابله اسلام آباد ته ورغلي لوړپوړي پلاوي ته کړې. د افغان پلاوي مشري د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني کوله چې پکې د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د افغان ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل هم شامل ول. بیان وایي په خبرو کې سرتاج عزیز یو ځل بیا په کابل کې وروستي بریدونه وغندل او افغان چارواکو ته وویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ ختمولو لپاره ګډې هڅې وکړي. بیان زیاتوي اسلام آباد به د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر په ترڅ کې د ټولو ممکنه اسانتیاو پیدا کولو هڅه کوي. افغان پلاوی تر هغې څو ورځې وروسته اسلام آباد ته سفر وکړ چې په کابل کې بریدونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله ور په برخه کړه. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د پېښور پر سکول په برید کې ککړو شپږو مشکوک کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا اورولې. تیر ماښام د پوځ عامه اړیکو دفتر SPR لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي تر مقدمه وروسته پوځي عدالت حضرت علي منیب الرحمن سبیل چې د یحیی په نوم هم پیژندل کیږي، مولوي عبدالسلام، تاج محمد او وتیق الرحمن ته د پېښور آرمي پبلک سکول په برید کې د ککړتیا او نورو بریدونو په تور د مرګ او کفایت الله شه د کیف قاری په نوم هم پیژندل کیږي ته د عمر قید سزاګانې واورولې. د کراچۍ په سفوره چونګۍ کې د رینجر ځواک پر گاډي په بمی برید کې ککړ محمد فرحان چې د اعجاز قادری په نوم هم پیژندل کیږي ته هم د مرګ سزا اورول شوې ده. بیان وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف دې ملکی وګړو ته د اورول شویو سزاګانو منظوري ورکړي. بیان زیاتوي دا کسان د سزاګانو پر ضد اپیل یا غوښتنلیک دایرولی شي. تیر کال په پېښور کې پر سکول په برید کې له 1.5 څخه زیات کسان وژل شوي ول چې پکې اکثریت د زده کوونکو. تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او خبرونه اورئ. د القاعده وسلوال ډلې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپل ډلې د وفاداری اعلان کړی دی. دا اعلان زواهری پر وپاڼې په خپور شوي یو غږیز پیغام کې کړی. د نوموړي په اړه فکر کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په سیمه کې یې پناه اخیستې. زواهری د خپلې وفاداری اعلان پر داسې مهال کړی چې د قبایل د طالبانو ځینې ډلې له ملا منصوره بیلې شوي دي او د اسلامي دولت وسلوال ډلې له عربو مشرانو سره یې د وفاداری اعلان کړی دی. د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر پخلی وروسته منصور د جولای پر وروستۍ نیټه د طالبانو نوی مشر شو. افغان چارواکي او طالبان وایي ملا عمر په 2013 زیږیز کال کې مړ شوی و. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز بره د رواني میاشتې پر 23 پر امنیتي موضوعاتو د خبرو لپاره هند ته ځي. په جولای کې په روسیې کې چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره لیدلی ول نو د خبرو پر نوي پړاو سلا شوي ول. د دوی تر هغې لیدنې وروسته له کشمیر سره په سیمه او پر پوله د وسلوالو حملو او نښتو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. دواړو هیوادونو د دې پیښو په تړاو پر یو بل تورونه هم پورې کړي. سرتاج عزیز به په هند کې د ملي امنیت سلاکار اجیت دوول سره ګوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم ویلي د سیمې هیوادونه باید د سختریځې وسلوالۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ له ازادۍ راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه.
We don't think that terrorism
موږ فکر نه کوو چې ترهګری به د سیمې په یو هیواد پورې وي. دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري او دغه شان د سیمې د هیوادونو لپاره یو پیامد لري او موږ په دې باور یو چې د سیمې هیوادونه باید د دغه پدیده په وړاندې د مبارزې په برخه کې افغانستان قوي او نیغ په نیغه ملاتړ وکړي.
هیسم زیاتوي چې له افغانستانه د بهرنیو جنگي ځواکونو تر وتلو وروسته هغه هیواد له لویو امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. د د امریکا نړیوال پرمختیایي ادارې USAID د افغان خځو د ظرفیتونو لوړولو په مخه له افغانستان سره د 38 میلیونه ډالر مرستو اعلان کړی. تیر ورځ د USAID چارواکو په کابل کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو له کمیسیون سره د دې مرستو تړون لاسلیک کړ. کمیسیون په یو بیان کې ویلي په دې پیسو به تر 50 کلونو پورې هغه خځې روزي چې له پوهنتونونو فارغې شوې وي. بیان وایي تر روزنې وروسته به خځې د ادارو مشرۍ ته تیاری وي. امریکا د دې پلټنه کوي چې آیا د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کوردیو ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي او که څنګه. دا لومړۍ نښې نښانې دي چې ښایي دې وسلوالې ډلې تر بندیز لاندې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړې وي. وال سټریټ ژورنال تیر ماښام د لوړپوړو امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې ورسره باوري معلومات دي چې په یو وروستي کیمیاوي برید کې د اوري یا شړشمو ګیس په نوم وسله کارول شوې ده. د اوري یا شړشمو په ګیس کې د سلفر مرکبات شامل وي. ورځپاڼه وایي ښایي اسلامي دولت ډلې دا ګیس له شامه ترلاسه کړی وي. په 2013 زیږیز کال کې شامی حکومت ومنله چې د دې ګیس لوی مقدار لري. د ورځپاڼې په خبره دا هم ممکنه ده چې وسلوالې ډلې دا ګیس له عراقه ترلاسه کړی وي. کوردیو چارواکو ویل د چهارشنبې یا شروع پر ورځ د مخمور په نوم له یوې سیمې سره پر پیشمرګه ځواکونو برید وشو. د جرمني دفاع وزارت وایي د حملې په نتیجه کې شاوخوا 60 کوردي سرتیري د سابندۍ له مشکل سره مخامخ شول. دا علامت د کیمیاوي وسلو د کارولو ښکارندوی کوي. د سپینې ماڼۍ ملي امنیت شورا وایي د کیمیاوي وسلو د کارولو رپورټونو پلټنه کوي خو پخلی یې نشي کولی. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته پامیر ساحل وړاندې کړل او مشال ریډیو تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې موریدل سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. پاکستان وایي د افغانستان امنیت ته ټینګښت لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. د افغان او پاکستان چارواکو پرونی لیدنه به څه اغیز ولري او کنه؟
ثبوت وی او کنه وی ثبوت د پاکستان په نیول شوې تاسو له علاقه ده څرنګه کیږي. نو پاکستان یو ډیفنسیو پوزیشن اختیار کړی دی.
د پاکستان یو پوځي عدالت د پېښور اسکول برید په تړاو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. د القاعده مشر ایمن الزواهری د طالبانو له نوي مشر سره د وفاداری اعلان کړي. هلته په نګرهار کې خلک د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو اندیشمن کړي دي.
دوانه سره زوري یو ویتا غي سره تا کومه کړي.
د پښتونخوا ملي او میګوند سېنېټر عثمان کاکړ پر حکومت ژغ کړي چې د تربندیز لاندې ټولو ډلو فعالیت مخنیوي دی وکړي. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته. پاکستان وایي د افغانستان د امنیت لپاره به ډیری جدي هڅې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویلي د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ له کابله له ورغلي پلاوي سره په خبرو کې ویل اسلام آباد به د سولې خبرو په ترڅ کې هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
پاکستان له افغان پلاوي سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته وویل په ټول قوت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړو چې په دې کې د افغانانو په مشي د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. د دشمنی د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز تیره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشي پلاوي ته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د سرتاج عزیز په وینا ویل شوی دی چې دواړو لوریو د دواړخیزو اړیکو په برخه کې ډېرې څرګندې او ښکاره خبرې وکړې. په اعلامیه کې څرګنده شوې ده دواړو لوریو د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت د دواړخیزه اړیکو او په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړي. له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې چې لومړی دورې د جولای په 1 اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وي د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته وځنډېدې. پاکستاني رسنۍ د افغانستان د پلاوي د مشر صلاح الدین ربانی په وینا وایي چې افغانستان غواړي له نږدې له پاکستان سره د ګډو ګټو په برخه کې همکاري او کار وکړي. پاکستاني رسنۍ د سرتاج عزیز په وینا خبر ورکړي شوی چې پاکستان له افغانستان سره د شو اړیکو غوښتونکی دی او یو ځل بیا خپل شمنه تکراروي چې د ټولو هغو غوښونو د مخنیوي لپاره به له افغان لوري سره همکاري وکړي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. سرتاج عزیز ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه باید پر یو بل باور او اعتماد وکړي. سرتاج عزیز د پاکستاني اژانسونو په وینا په افغانستان کې وروستۍ تروریستي پیښې وغندلې او خپل خواخوږي څرګنده کړه. د سر ریاسم نواز شریف سلاکار وویل چې د دغو تروریستي هڅو د ریښو د له منځه وړلو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا شته.
تاسو د احمد چبر په ریپورت کې واوریدل چې پاکستان وایي په پوره قوت به د افغانستان امنیت او هلته د سولې بهیر په اړه هڅې کوي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ له کابله د ورغلي پلاوي ترمنځ پرونی خبرې به اغیزمنې زیات شي او کنه. پر دې موضوع پامیر ساحل په امریکا کې د سیاسي چارو له کارپو ډاکټر محمد تکی سره خبرې کړې دي او له هغه څخه پوښتلې چې د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې پرونی خبرو ته څنګه ګوري او څه تعبیر یې کوي.
اوس موجوده حالت داسې دی چې زمان دغه دا ده چې ثبوت وي او که نه وي ګوته هغې پاکستان ته نیولی چې تاسو له علاقه دا شرنګیزي کېږي. نو پاکستان یو ډیفنس پوزیشن اختیار کړی دی. یو خو اوورآل په دې ډاکټر صاحب غنی چې کوم تقریر و هغې نه پس پاکستان څخه خاص دې باندې کامنټس نه دي کړي. بیا په دې ملاقات کې هم داسې ښکاري چې پاکستان دا ویلي چې موږ به د تحقیقات کوو چې تاسو کوم چارجز لګوي. نو دا داسې یو کمزورې پوزیشن هغې خبره کوي. زما خیال دی چې څومکې ډاکټر صاحب غنی په جهر ورغلی دی نو پاکستان سره دا غم دی چې انټرنیشنلی ډیپلوماټیک اوازونه نور به هم پورته کېږي د افغانستان په حمایت کې.
ډاکټر محمد تقی صاحب تاسو د ډیپلوماټیک فشار خبره وکړه. آیا تاسو دا ګڼئ چې نړیوال ټولنه او بالخصوص امریکا به پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې په پوره اخلاص مرسته وکړي او که څنګه؟
زما خپل مضمون کې دا ذکر شته د سټیټ ډیپارټمنټ بیان مارک ټونر غالباً دې بیان ورکړو نو دا وایي چې افغانستان ته پکار دی چې پاکستان سره ارجنټلی یو ځای شي او دا خبرې ترې وکړي. نو باید چې غیم لږ غور وکړي چې اخر دا 2014 کال دا جنگ کیږي او امریکا ته معلومات 2011 کې لیان پنیټا دا زرداری صاحب سره دا خبره کوي چې موږ ته داسې اطلاعات دي چې ملا عمر په کراچۍ کې د هسپتال کې دی پلان یې. نو هغوی ولې پاکستان باندې دا فشار پورته نه کړل؟ نو د هغوی انټرسټ پرایورټیز جدا وو چې کوم د کابل یا د افغانستان یا د افغانستان د خلکو د افغانانو چې کوم پرایورټیز دي هغه نه د امریکن سټیټ ډیپارټمنټ خصوصا د هغوی پرایورټیز ډېر بدل دي.
د سیاسي چارو کارپور ډاکټر محمد تکی و چې زموږ د همکار پامیر ساحل پوښتنو ته ځوابونه ویل. د پاکستان پوځ وایي یو پوځي عدالت د پېښور سکول برید په تړاو شپږو کسانو ته د مرګ او یو کس ته د عمر قید سزا ورولې ده. آی اس پی آر وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د سزاګانو منظوري ورکړې ده. له دې سره په کراچۍ کې برمنتي سرتیرو په بمی برید کې ککړ کس ته هم د مرګ سزا اورول شوې ده. تفصیلي ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسخوتن د پاکستان پوز د مطبوعاتو سانګي یا آی اس پی آر لخوا جاری شوی او بیان کې ویل شوی دی چې د آرمی پبلک سکول پیښور او سفوره چورنګي کراچي پیښو کې ککړ و ملزمانو ته د پوزي عدالتونو لخوا د مرګ سزا وورول شو. د دې ترڅنګ یو ملزم ته عمر قید ورکړل شو او پوزي مشر جنرال راحیل شریف په دغه ټولو سزاګانو دسخط وکړ. خبر پانه زیاتوي چې دا ټول ملزمان د ترهګرۍ، بم چاودنو او د رنګ نورو لوی جرمونو کې ککړ وو. خبر پانی تر مخه د مقدمو اوریدنې دوران ټولې قانوني تقاضې پوره کړې شوې دي او ملزمانو ته د خپلې صفایي موقع او وکیلان ورکړل شوی وو او اوس هم ټول ملزمانو سره حق شته چې د فیصلې په ضد پوزي عدالت کې اپیل وکړي. سزا شوی ملزمانو کې حضرت علي، مجیب الرحمن عرف علي، سبیل عرف یحیی، مولوی عبدالسلام، تاج محمد عرف رضوان، عتیق الرحمن عرف عثمان او محمد فرحان عرف عباس د پېښور آرمی پبلک سکول پېښه کې کړ دی. دارنګ یو ملزم کفایت الله عرف کیف کاری ته د عمر قید سزا اورول شوې ده. د دفاعي چارو کارپوهان د پوزي عدالتونو لخوا ورکړې شوې سزاګانو ته څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وې چې د سزا او جزا په قانون عمل نه کېدو په وجه حالات ډیر خراب شوې دي.
وسوال قوتونو دا پرسپشن په خلکو کې جوړ کړي دي چې یاره موږ کوم نیولې شو ام موږ ته سزا نشي ملاوي دي چې زما منگا روس تھا چکر وطونه دی اغا دیر مضبوط تی نو دا دا پاکستان قانون کی دیر لوی سقم دی دیر کمزوری دا پکی او دا دی کمزورای نه خلق ناجائز فیده وچتای او دا دغا ناجائز فیده دا وچتاولو لارا بندولو دا پارا بیدا یو پیغام دی چی پا دی ستا باندی ورکره کی گی
دا آئی ایس پی آر تر مخا سزا شوی ملزمان دا خپل سزا پا زید اپیل کولی شی پا دغا اڑا مشال ریڈیو د قانونی چارو د کارپو او بشری حقوقو د پاره کارکونکي وکیل شابودین خټک نه تاسو کو نو دوی باید چې اپیلټ کورټ د مقدمه بیا د سره اوریدنه وکړي
دا بالکل انشور کول پکار دی چې د فوجي عدالتونو نه کم خلک سزا کیږي اپیلټ عدالتونو ته ځي کم دی هغه د اغلاندنی عدالت باندې صرف مهر نه لګی چې برداشت شي دي ټیک شي دي بلکې پکار دا ده چې تاسو اپیلٹ عدالتوں میں جو کرنے سے کہ پا آگے کی خلقوطہ فیر ٹرائل اور فیر فیصلہ ملاو شی تگا یو اصول بالکل اصل اور بنیادی اصول دے چھے گناہگار کا سزا ورکول پکار دی بے گناہ کی کم دے اگا اپنے خودل پکار دی چرچا پرکیس کی شک کی اگا اپنے خودل پکار دی
دیا دونے دا چھے پروس کال شپاڑسم دسمبر باندے دا پیخور پا آرمی پبلک سکول دا حملے رستو دا پاکستان پارلیمان دا پوزی عدالتونو دا جوڑخ دا پارا آئین کے یوشتم ترمیم اوکو دا کوم پزت چھے دا سپریم کورٹ بار او ځینې نورو وکیلانو او د بشری حقوقو تنظیمونو سپریم کورٹ کې درخواست جمع کړو خو دې رستیو کې د سپریم کورٹ ولستنی فول بینچ د اوریدنې رستو د غټول درخواستونه مسترد کړ او د پوزی عدالتونو جوړښت یې قانوني او آئینی وګرځولو ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
په ریپورت کې موږ دل چې په پاکستان کې فوجي عدالتونو او کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا اورولې ده په داسې حال کې چې څو ورځې مخکې سپریم کورټ د پوځي عدالتونو قانونیت په اړه پریکړه وکړه د دې سزاګانو اورول څه ارزښت لري د پښتون پامیر ساحل په پېښور کې د قانوني چارو له کارپو عبداللطیف افریدی څخه کړی ده
پاکستان د ټولنې لوړ عدالت سپریم کورټ فوجي عدالتونه چې کوم پایین کې ترمیم شو او دا دغه دا جوړ کړی شو باید قانوني وګرځول او وویل چې دا پاکستان په دستور کې کم یوویشتم بدلون یا ترمیم راغلی دی هغه ټیک دی او پارلیمنت حق لري چې دغه کې بدلون راولي
لالا تاسو دا د آئین خبره وکړه کنه د پاکستان یوې بلې نومیالی وکیلې عاصمه جهانگیر د دغه یوشتم ترمیم او پوځي عدالتونو جوړېدو پر ضد درخواست جمع کړو بیا سپریم کورټ ویل چې دا قانوني دي دا عدالتونه جوړېدل وس تاسو څه فکر کوئ دا د سپریم کورټ فیصله چې دا د دې پر ضد آیا بل درخواست دایرې دي شي چې دا چې دي دا د بشري انساني حقوقو معاملې دا یا د آئین چې دغه زیات مقدم دی د سپریم کورټ د فیصلې نه څنګه صورتحال دی
دا چې سپریم کورټ هم دغه فیصله کړې دا چې پارلیمان دا حق لري او دا حق پارلیمان ته په آئین کې خپل ورکړی شوی دی چې هغه وغواړي نو په آئین کې بدلون راوستلی شي چې اوس د سپریم کورټ دغه فیصله راغله د دې نه بعد فوجي عدالتونه چې دي دا هغوی فیصلې قانوني شوې البته سپریم کورټ او های کورټ ځان ته یو اختیار دا وساتلو چې په دې باندې به د جوډیشل ریویو یا د عدالتي نظرثانۍ اختیار دی سپریم کورټ او های کورټ سره وي
د قانوني چارو کارپو عبداللطیف اپریدی و چې د پامیر ساحل پښتنې ځواب وولي د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو غږیز پیغام کې د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره د وفاداری اعلان کړی دی د زواهری پیغام د القاعده پر وې پاڼه خپور سوی چې پکې هغه د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر په مړینه خفګان شودلې او وای د شبکې په خوانی مشر اسامه بن لادن په سیر دی هم د طالبانو مشر خپل امیر بولی نور تفصیل احمد شیبر راکوي
د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور ته بیعت وکړ الزواهری دا خبره په هغه بیان کې کړې ده چې په انټرنیټ کې په خپل ژغ خپور کړی دی د تیر کال سپتمبر میاشتې راوروسته دا د ایمن الزواهری په نوم لومړی پیغام دی چې خپرې شي دا پیغام لس دقیقې دی د القاعده شبکې مشر دا اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د طالبانو یو شمېر مشرانو د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی بل لور ته د دغو اختلافاتو له کبله ځینې طالبان له داعش سره یو ځای شوي دي پا په افغانستان کې امریکایي بریګ جنرال ویلسن شوفنر د پنځشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس لاري په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل د اوس لپاره داعش په افغانستان کې لار موندلې ده، خو دا ډله په دې هیواد کې هغه سي پیاوړې نه ده لکه په عراق او سوریه کې چې پراخې سیمې لاندې کړې دي، اما دا ویرشته چې په راتلونکي کې په یو لوی ګواښ بدل شي. بریګ جنرال شوفنر بیا وویل چې داعش په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه دی چې د دې جګړو قربانیان بیا هم افغانان دي. شوفنر زیاته کړه چې دا یوه امنیتي مسله ده او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ژمن دی چې له افغانستان سره د داسې ستونزو په مخنیوي کې مرستې وکړي.
تاسو اوریدل چې د القاعدې مشر ایمن الزواهری د طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د وفاداری اعلان کړی دی. دا چې د زواهری د اعلان د سولې پر بهیر او امنیت څاغیز کولای سي په اړه یې په امیر ساحل په کابل کې د شخړې او سولې مرکز الله څېړونکي حکمت الله اعظمي سره خبرې کړې دي.
القاعده ډله اعظمي صاحب فعال ده په دغه سیمه کې هم فعال ده او د اسلامي دولت ډلې په اړه هم ویل کیږي چې دوی په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي او تاسو ویل چې دا دواړه ډلې له یو بل سره مخالفې دي. دغه دواړه ډلې که د یو بل سره مخالفې دي او القاعده او اسلامي دولت ډله یا طالبان او اسلامي دولت ډله خپلو جګړو ته دوام ورکوي، ستاسو په اند د زواهری له دغه اعلان سره د افغانستان د حکومت لپاره نورې ننګونې زیاتېږي کنا اماغه سیمبولیک خبره چې تاسو ویل سیمبولیک خبره د دومره زیات فرق په پرینوزي؟
لیول باندې خو صحیح دی، هغه طالبان نشي کولای ادبي محدودیت دادی چې د پاکستان د دار د پاکستان د بیرې د په ظاهر د دغه سره همکاري نشي کولای القاعده سره. مګر کته چې القاعده مشران ته وګوري هغه په افغانستان کې شتون درلودي و سمستا افغانستان او پاکستان د دیورن کرښه په دواړو خواو کې او تازه مثال د ابو خلیل السوډانی په پکتیکا کې په وژل شو د امریکا د درون په حمله کې. د دوی شتون دلته شته او دوی اوسېږي، خو دلته دوی لسې کړي دي چې د ځینو قمندانانو سره تاریخي اړیکې لري لکه اوس عبداللطیف منصور د نصرالله منصور وراره چې هغه د طالبانو غړی دی، بیا خپل دغه د لوري په جرمت کې دوی هغه تاریخي اړیکو باندې کار کوي او د هغې څخه استفاده کوي تر څو په افغانستان او پاکستان
فعال. مدرسے حسنی حسن
دی مدارس ابتدا پٹ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام زمانے سرا اعلی لری
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د ننګرهار اوسیدونکو وایي هغه ویډیو اندیشمن کړی دی چې پکې وسلوالو لس کسان په بمونو وژل دي. دا ویډیو څو ورځې مخکې د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالو ډلې لخوا پر ټولنیزو رسنیو خپره شوی. د ننګرهار اچین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي وژل شوي کسان وسلوال نه بلکې شپانول. د ننګرهار والی وای د داعش او طالبانو په نوم وسلوال د ننګرهار په ولسوالیو کې خلک زوروي او وژني. نور تفصیل په دې اړه د شاه محمود شنواری په ریپورت کې.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا یو ویډیو خپره شوه چې د اچین ولسوالۍ لسنه اوسیدونکي طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي پوره معلومات نه لري چې عام خلک دي او که کومي وسلوالې ډلې پوری تړلې دي، خو نوموړی وایي دغه ډول وژنې نه په اسلام کې شته او نه نور قوانین د دې اجازه ورکوي. کندوزی وایي په لورو ناامنو سیمو کې ولس د دواړو وسلوالو ډلو لخوا ځورول کېږي. د ده په خبره دواړه ډلې ولس په دې ځورۍ چې مخالفې ډلې سره ناسته ولاړه کوي، په داسې حال کې چې عام خلک د ډار امله د هیت یوی وستوالی دلی مخالفت نشی کولای.
مشکل اومته داره چې هغه منطقه کې چې مخکې طالب اول طبيعه داعش پنامه سو ګرځي خو ولس زوري وي تا طالب ته ډوډۍ ورکړي دا په منطقه خو ولس مجبور دی بیا چې کله طالب لاړ شي بیرته به داعش راشي یا داعش لاړ شي بیرته به طالب راشي دوانه سره زوري یو وي تا هغه سره تا کومه کړي په دې کې ولس زوريږي.
بل خو د اچین ولسوالی اوسیدونکو وي دغه کسان چې په بمونو الوزول شوی ټول عام او بیګنا خلکو چې ځینې شپانه او ځینې نور دکاندارانو دغه کسان ویل دی پرته د دوی په سیمو کې په نورو طریقو هم خلک وژل شوي چې هغه پیخي لا تر اوسه رسنۍ او تنه دی راوتلی.
دغه خور غریب خلک دی په والله کې د پارتن ځین کې وایي چې دا ما داسې ته خودلی وایي دا لپاره امارات کې دیولیا په تحریک کې دیولیا په بل ګول کې دی د شپانه رانی ویلو او دغه خلک رانی ویلو چې دا څوک هلته دړونه او د لرګو تالونه او لرګي خرڅول هغه خور غریب په کلی کې ویلي دي دا خواران پاتې خپل زنانه او ماشومان سره روان کړي دي. اول ته خاور موړو کې ورته بامونه خاخړه او یو په بام باندې کېنول او ولزول په چې هلته به کارغانو دا غو غوښې خوړلې کو یو امارت کې وژله وی او بل کسې وژله وی ولاګه دې باندې چا زړه سوای کړه وویلي وایي زه د بم دغه چا سره کړي دي یو تنظیم کې وو
انسانان چې عوام وو او کار څوک چې لاس له به ورغله او هغه به بالغ کسان وو بیا به سنګ هغه ځان سره بول څوک بمونو کې والوزول او څوک چړو ته واچول څوک په خوله باندې حلال کړه څوک لارې خېډه باندې حلال کړي دي. نو بس او زه تره تښتېدلي هغه تښتېدلي کسان چې کوم مقصد بیان کړي سرې اوبه یې پاړولې دي ترکته کونه پورته اوبو کې راځان کړي دي په زور اقرار ورباندې کړی دی.
د چارو شنونکي استاد محمد انور سلطانی وایي د دغو وسلوالو ډلو وروستیو ظلمونو خلک اندېښمن کړي دي.
دغه پېښې دا فعلاً موږ په نن پرون کې ګورو چې یوه ډله خلک په تورو باندې سرونه غوڅوي او ورته یا بله مخلوقات په جهان کې پراته دي. د یو مخلوق په ادرس باندې دغه پیښه نه ده شوې. دا اسلامي او مذهبي اخلاق نه دي. دا د استخباراتي شبکو کار ده چې د دین او د عقایدو د سپکاوي په خاطر باندې دا کار کیږي.
د دې ویډیو له خپرېدو وروسته وسلوالو طالبانو په خپل رسمي پاڼه کې د داعش وسلوالې ډلې دغه عمل په کلکه غندلی او زیاته کړې ده چې دا د مامند سیمې عام خلک دي او دوی سره هیڅ تړاو نه درلود. بلخو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي فکر نه کوي چې دا ویډیو د افغانستان په خاوره کې ډکه شوې وي. د دې رئیس چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه یې پلټنې روانې کړې چې معلومه کړي دا ویډیو چیرته او څه ډول ثبت شوې ده. له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا هم یو ویډیو خپره شوې وه چې د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورې په سیمه کې څلور تنه حکومت ته د جاسوسۍ په تور په عام حضر کې حلالېږي.
د پاکستان په سینټ کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړی عثمان کاکړ ویلي باید په پاکستان کې له پوځ پولیسو اف سی او لیوی ځواکونو پرته نور شخصي ملیشي وسلوالې ډلې او ټوپک سالاران فعال نه وي. نوموړي دا خبره په سینټ کې د هغه تحریک په تړه وکړه چې د پیپلز ګوند سینیټر فرات الله بابر د چهارشنبه یا شروع پر ورځ وړاندې کړی وو او پکې له حکومت غوښتنه شوې وه چې تر بندیز لاندې هغو ډلو مخنیوی دې وکړي چې په نورو نومونو یا د خیر ښېګړې په پلمه کار کوي. رابعه اکرم خان پرې رپورټ لري.
په سینټ کې د پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټرانو د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو په اړه ویلي دي چې دا تنظیمونه اوس هم په نورو نومونو کار کوي او د دې په شا په مبینه توګه استخباراتي ادارې دي. په سینټ کې د کلدم تنظیمونو په اړه تحریک وړاندې کوونکي د پیپلز ګوند سینټر فرات الله بابر ویلي دي چې د خیراتي ادارو په نوم کار کوونکي د کلدم تنظیمونو ترهګرۍ خلاف جنگ کې د ریاست ساق خرابوي. د سینټر فرات الله بابر په وینا چې د یو سوال په جواب کې حکومت دا تسلیم کړی وو چې جماعت الدعوه د لشکر طیبه په شکل کې مخی ته راغلی ده او دې ته د کار کولو اجازه د یو عدالتي حکم تر لاندې ورکړی شوې ده. په سینټ کې هم دې لړکی برخه اخستونکي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکر مشالډیو سره په خبرو کې وویل حکومت وایي چې دا تنظیمونه کلدم دي او ورته اجازه نشته خو دا تنظیمونه په نورو نمونو کار کوي په کم کې چې هم د هغه کلدم تنظیم خلق وي.
د کله کله نام نه یاد پابندي پر ولګي هغه د بل نوم ورکی په هغه خل دې دا پر بل نامه باندې کار کوي او دا خلق عام په شهرونو کې خاص پټ د تورش هر وخت نکاح پوشانی تو پکونه بور سرای پر جنرال روډ برا روان پریس کلم مخته برا روان ودا ریاستی پالیسی دا او ریاست دا تنظیم د ځان اساسه غنی مور په سنټ کې دا ورته ویل دی چې پر ریاست کې فوج دی اف سی دا رینجر دی پولیس دی لیویز دی دا سکیورټی فورسز دی د دې علاوه فقاری سیس یو پرایویټ ملیشا او د هیڅ هم پوپکو توپک سالاری او دا تنظیمونه نه.
په خبرو کې سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې دوی په سینټ کې د حکومت حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دې تنظیمونو د کلک نظر وساتي.
تاسو د نورو ملکو لپاره ساتاس دي او دا د دې ملک لپاره تاوان دي. تاسو بل په افغانستان کې مداخلت بند کی بجاته سمه پالیسی روانه کیږي. دا هغه پالیسی وطن تاسو کوم افغانستان کې کې مستیل وجا افغانستان په تکلیف دی نو له دې پالیسی جاته تاسو ښه نه ستې.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نن ریټایرډ لیفټیننټ جنرال عبدالقیوم وای چې هغه د سېنټر فاروق الله بابر دی خبرې سره اتفاق لري چې کله د تنظیمونو لبیا نورو نمونه سره مخې ته راتلل نه دي پکار او که څوک داسې کوي چې ورته سخت سزا ورکړی شي. خو فاروق الله بابر لخوا په اسټیبلشمنت تنقید وکړی شو کوم چې نامناسب وو.
موږ له بعد قانون سازي کول وی زموږ موقف واضح دی چې هغه خلک څوک چې قانون خپل لاسو کې اخلي او هغه د خپل اندکار کوي نو هغه ته اجازه ورکول نه دي پکار ځکه چې دا خلک د حکومت د شرمندګۍ وجه جوړیږي.
د ذکر د داخله چارو وزیر مملکت سېنټر ولی اور رحمان ویلی دی چې جماعت الدعوه مشتبه تنظیمونو پولیس کې اچول شوی ده او کدا تنظیم د خیراتي کارونو نه علاوه نور څه کیسه محل زلو کې ککړ اونیول شو نو د دې خلاف به مناسبه کاروایی کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 سوې. پامیر ساحل به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان ویلی په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خپل هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل دا خبر د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابله اسلام آباد ته ورغلي لوړپوړي افغان پلاوي ته کړی. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د پېښور برید پر سکول په برید کې د ککړو شپږو مشکوک کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا ورولې ده. هلته د کراچۍ په سفوره چورنګۍ کې د رینجر ځواک پر ګاډي په بمی برید کې ککړ محمد فرحان چې د اعجاز قادری په نوم هم پیژندل کیږي ته هم د مرګ سزا اورول شوې ده. دغه ټول کسان د اپیل حق لري. د القاعده وسلواله ډلې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفاداری اعلان کړی دی. د اعلان زواهری پر روپاڼې په خپور شوي یو غږیز پیغام کې کړی. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به د روانې میاشتې پر 23 پر امنیتي موضوعاتو د خبرو لپاره هند ته ځي او دی به هلته په هند کې د ملي امنیت سلاکار اجیت دوول سره ګوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیثم ویلي د سیمې هیوادونه باید د سختریځي وسلوالۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ له ازادۍ راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د امریکا نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ای آی ډي د افغان ښځو د ظرفیتونو لوړولو په موخه له افغانستان سره د 38 میلیون ډالرو د مرستو اعلان کړی دی. امریکا د دې پلټنه کوي چې آیا د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کوردیو ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي او که څنګه. دا لومړۍ نښې نښانې دي چې ښایي دې وسلوالې ډلې تر بندیز لاندې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړې وي. د سپینې ماڼۍ ملي امنیت شورا وایي د کیمیاوي وسلو د کارولو رپورټونو پلټنه کوي خو پخلی نه شي کولای.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته په امیر ساحل وړاندې کړل. اوس بولار سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورونی ورسپانو نن په خپلو غنو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. خلته د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر دا ورسپانه لوستل دي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل دویم ادارې په پاکستان کې په ترهګرۍ باندې لیکلي او وایي چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې د ترهګرو پر ضد اپریشن روان دی او که څلګ ډیر ترهګر پاتې وي نو هغوی به هم د جړلې ختمولې شي. ادارې وړاندې لیکي چې که وکتل شي نو د پاکستان په مختلفو علاقو کې اوس هم وسلوال لګیا دي خپلې کاروایانې کوي او د دغه کاروایانو نه دا څرګندېږي چې وسلوال لاستړي نه دي او چې کله ورته هم موقع په لاس ورځي نو ورانکاری کوي. د ادارې په وینا چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد خو ضربي اعظم عملیات روان دي او تر سهدې د هغوی نتورک هم مات کړی دی خو لدی سربیره د ملک په نورو مختلفو علاقو کې هم وسلوال پټ دي چې وخت په وخت پلي کاروایانی کوي. نو په کار دي چې پوز او نورې سکیورټي ادارې د وسلوالو سره سره د دوی د مرستو کوونکو پر ضد هم کاروایی وکړي ځکه چې د ترهګرو د خاتمه سره ضروری ده چې د دوی مرستیال هم ختم کړل شي نو هله به ممکن شي چې د ملک کې امن پزای شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې د متحده قومي مومنت په استفاګانو باندې لیک کړی دی او وایي چې دا فیصله ناڅاپه ضرور ده خو غیر متوقع نه ده ځکه چې د کله نه کراچۍ کې د رینجرو اپریشن شروع شوی. ایم کیو ایم د دې پر ضد په ملک دننه او بهر احتجاج کړی دی. ادارې وایي چې کراچۍ کې د رینجرو اپریشن یوازې د بتخورو ټارګټ کلر ترهګرو او دغه رنګ نور جرمونو کې ککړو خلکو پر ضد چې دا شند لوی اقتصادي او تجارتی خار د هر قسمه نارامۍ نه پاکړل شي. خو کله چې رینجرو د ایم کیو ایم په مرکز چاپه وهلي او هلته د دوی ځینې کارکنان او ملګري نیولې دي، وایي چې ګنې د کراچۍ اپریشن مخې دوی اړخته ګرځولې دي. اداریا اخري کې وایي چې ایم کیو ایم د استفاګانو واپس اغستو دپاره حکومت ته ځینې شرطونه ایښو دي، لکه د اپریشن نگرانی دپاره دي یوه کمیټي جوړه کړې شي، دارنګ دي د دوی بې درکه کړل شوي ملګري را پیدا کړل شي. بل طرف ته وزیر اعظم هم د ایم کیو ایم د استفاګانو سخت نوټس اغستې او دوی سره د خبرو اترو دپاره یې ځینې ډلې جوړې کړې، او د دې مقصد دا دی چې په خشن دا بحران حل شي او ملکي جمهوریت روان پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه وایي په پاکستان کې د سخت دریځه مذهبي ډلې جماعت الدعوا مشر حافظ سعید د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې د فین ټیم په نوم د هندي فلم په ننداري او هلته پر خپرېدو بندیز ولګوي. سعید وایي د پاکستان ضد فلم دی. هلته د جرمني خبری اژانس په دې وروستیو کې په کابل کې د وسلوالو بردونو په تناظر کې د کابل او اسلام آباد اړیکو ته کتنه کړې. د دواړو لیکونو مهمې برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې مذهبي تنظیم جماعت الدعوه چې د امریکا حکومت یوه ترهګره ډله ګرځولې ده او مشران یې د هند د حکومت او پوځ خلاف دي. دا ځل یې د پام مرکز د هندي فلمونو انډستري بالیووډ ګرځېدلې دي. د دغه تنظیم مشر حافظ سعید غواړي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې پر فانټم نومي فلم بندیز ولګوي. دغه فلم چې هندي اداکار سیف علی خان پکې کار کړی دی، په هند کې د یو وسلوال برید د پلان موضوع باندې جوړ شوی دی. ورځپاڼه لیکي امریکا، هند او ملګري ملتونه تور لګوي چې جماعت الدعوه د وسلوالې ډلې لشکر طیبه تر سوري لاندې کار کوي. لشکر طیبه په 2008 کال کې د ممبئی ترهګر بریدونو لپاره تورنه ده. په یاد برید کې 1,78 کسان وژل شوي. واشنگتن هم لشکر طیبه یو وسلوال تنظیم ګرځولی دی او د حافظ سعید د نیولو په سر یې د $100 ملیون انعام اخی دی. حافظ سعید او جماعت الدعوه په یادو بریدونو کې د لاس لرلو نه انکار کوي. ورځپاڼه لیکي جماعت الدعوه تیرونه په لاهور های کورټ کې یو درخواست دایر کړو چې یاد ډلې پکې دعوه کړي ګواکې دغه هندي فلم د پاکستان د ملي حاکمیت او د حافظ سعید په ګډون د ملګرو د ژوند لپاره یو ګواښ دی. ډله له عدالت غوښتنه کوي چې په فلم باندې د بندیز لګولو حکم ورکړي. د فلم هدایتکار کبیر خان ویلی دی چې فلم یې د پاکستان پر ضد نه دی. ټایمز اف انډیا ورځپاڼې دغه دخلی لیکلی چې دغه فلم یوازې د هغو کسانو لپاره پاکستان ضد کېدی شي څوک چې لشکر طیبه د پاکستان استازی ګڼي. له دې وړاندې هم پاکستانی انتظامیه پر یو شمېر هغو هندي فلمونو بندیز لګولې چې په فکر یې د هیواد ضد وي. بلخوا ډی پی ای خبری اژانس لیکي 13 په کابل کې درې بریدونه د افغان ولسمشر اشرف غنی په رویه کې د بدلون سبب وګرځېدل چې مخکې د پاکستان له حکومت او طالبانو سره په تماس کې وو. اژانس لیکي پاکستان 13 له خپلې وعدې سره سم افغان طالبان مذاکراتو ته کېنول چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې په مری خار کې وشوې. خو بیا دې پرمختګ ته هغه وخت توانو رسیدلو کله چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر مخې ته راغلو. د افغان استخباراتو په خبره په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له تصدیق سره د یادې وسلوالې ډلې د ننني سیاست کې بدلونونه تر سترګو شو او ژور اثرات پرې پرېوتل. د افغانستان له صدارتي ماڼۍ سره نږدې تعلق لرونکي یوې سرچینې ویلي چې افغان وفد اسلام آباد ته یو واضحه پیغام سره ورغلی. هغه پیغام دا دی چې پاکستان دې د طالبانو مرسته بنده کړي او مشرتابه یې له هېواده بهر وباسي. اشرف غنی ویلي چې په راتلونکو نو کې چې د پاکستان حکومت کومې فیصلې کوي په مستقبل کې به د دوی د دوړخیزو تعلقاتو لپاره مهمې وي. اژانس لیکي بلخوا د پولې هغه غاړې ته هم شکونه موجود دي. پاکستانی چارواکي باور لري چې د غنی په انتظامیه کې ځینې کړې داسې دي چې د امن خبرې اترې اغیزمنول غواړي او د مذاکراتو د دویم پړاو نه دوه ورځې مخکې د ملا عمر د مړینې خبر په ډاګه کړ. په افغانستان کې زیاتره خلک د پاکستان په وړاندې د اشرف غنی د سختې رویې نه خوشاله دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ نیکولاس هیسې مویلي سختدریزي او ترهګري د افغانستان نه بلکې د سیمې مسله ده او باید د سیمې هیوادونه یې پر ضد ګډې هڅې وکړي. تېر ورځ له ازادۍ راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال نوموړي ویل د سیمې هیوادونه دي په دې جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. پر دې موضوع تفصیل یوسف ځدران وړاندې کوي.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو په څیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم په دې باور دی چې ترهګري یوازې افغانستان نه ګواښي. نیکولاس هایسم د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې وویل چې دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري.
موږ فکر نه کوو چې ترهګري به د سیمې په یو هیواد پورې تړلې وي. دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري او دغه شان د سیمې د هیوادونو لپاره یو پیامد لري، او موږ په دې باور یو چې د سیمې هیوادونه باید د دغه پدیدې په وړاندې د مبارزې په برخه کې افغانستان قوي او نیخ په نیغه ملاتړ وکړي.
هایسم دغه شان په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه او ژمنه یې وکړه چې ملګري ملتونه به په دغو دواړو برخو کې د ملي وحدت له حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په باور لیو ګډ ګواښ سره د سیمې د هیوادونو مخ کې دل دا څرګندوي چې دغه هیوادونه په ځانګړي ډول افغانستان او پاکستان د اړیکو پیاوړتیا ته اړتیا لري. اوس مهال د افغانستان په ډیرو سیمو کې طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي او لڅه مدیره په دې خوا د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د نفوذ په اړه هم اندېښنې پیدا شوې دي. نیکولاس هایسم په دې باور دی چې د افغانستان څخه د نړیوالو ډیرو ځواکونو وتل د دې سبب شوی چې جنګیالي په دغه هیواد کې خپل فعالیت ډیر کړي.
اوس وخت افغانستان د پام وړ ستونزو سره مخ دی. اوس چې ډیر ځواکونه له دغه هیواد څخه وتلي، افغانستان د امنیت له ګواښ سره مخ دی او مخالفین په دې هڅه کې دي چې وګوري آیا افغان ځواکونه لازمي وړتیاوي لري او کنه.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو بیا بیا د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېرېدل به بالاخره د دوی امنیت هم له ګواښ سره مخ کړي. جمهور رئیس غني د شانګهای په وروستۍ غونډه کې د سیمې هیوادونو ته په جدیت سره وویل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د نه همکارۍ په صورت کې به سیمه له ناوړو عواقبو سره مخ شي.
په امریکایي واشنگتن پوسټ او رسپانه کې د دوو څېړونکو سټیفن هډلی او انډرو وایلډر لیکنه خبره شوې ده. دوی د افغانستان تر لسو ورځني سفر وروسته په هغه هیواد کې د روغي او سولې بهیر څېړلې او وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې ناامنۍ بیا زیاتې شوې دي، خو د سولې لارې هم شته. د سولې او ثبات څه ډول لارې دي او لیکوالان څه سپارښتنه کوي؟ ځواب یې امیر ساحل رکوي.
امریکایي څېړونکي سټیفن هډلی او انډرو وایلډر په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکلي، تیرونی په کابل کې تر خونړۍ وبردونو وروسته دا خبره بیا روښانه شوې چې افغانستان له لویو ننګونو سره مخامخ دی. په هغو بریدونو کې سلګونه کسان ووژل او ژوبل شول. دا څېړونکي وایي د ناامنیو پر زیاتېدو سربیره دوی د افغانستان او پاکستان له سورځني سفر پر مهال پر دې قانع یا قایله شول چې اوس هم د سولې خواته د تګ امکان شته. دوی لیکي لوړپوړو افغان او پاکستاني او چارواکو دوی ته وویل چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو وسلوالو ډلو په پټنځي د بدلېدو په حال کې دی. د دوی په خبره په دې ډلو کې وژونکي اسلامي دولت وسلواله ډله هم شامل ده. لیکوالان وایي سیمه اوس مهال د ناکرارۍ او ګډوډۍ په حال کې ده، خو د امریکا یو څو ملګري هیوادونه د دې وسلوالو ډلو پر ضد د جنګېدو لپاره سیاسي اراده او هوډ، ولسی ملاتړ او ځمکني سرتیری لري. دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان له کلونو راهیسې د طالب یاغیانو پر ضد جنګیږي، اوس د هغه هیواد ملي امنیتي سرتیری د منځنۍ آسیا، پاکستان، قفقاز او منځنۍ ختیځ وسلوالو پر ضد هم په جګړه بوخت دي. د لیکوالانو په اند افغان سرتیری په مړانه د دې وسلوالو پر ضد جنګیږي، خو لوی ځاني زیان هم ور په برخه کیږي. سټیفن هډلی او انډرو وایلډر وایي پاکستانی چارواکي دوی ته وایي چې په افغانستان کې د ثبات غوښتونکي دي او غواړي افغانستان بیا د وسلوالو په ځاله بدل نشي. له دې سره سره پاکستان په سپینه دا هم غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر واګي په لاسو کې وي، خو افغان چارواکي فکر کوي چې پاکستان سږ کال په افغانستان کې جنګیدونکو وسلوالو ته مالی او مادي ملاتړ دوه چنده ور زیات کړی دی. لیکوالان وایي پر دې ټولو ننګونو سربیره دوی فکر کوي چې په افغانستان کې د روغې لپاره لارې شته. سټیفن هډلی او انډرو وایلډر وایي په دې لړ کې لومړی اقدام دا دی چې امریکا او نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار زیات کړي چې ټول طالبان او د هغوی ټولې ډلې خبرو ته حاضر کړي چې له افغان حکومت سره روغه وکړي. دویم، نړیواله ټولنه باید په لنډمهاله ډول د افغانستان اقتصاد ته داسې یو تحریک ورکړي چې هلته اوسیدونکو ته کاري موقع پیدا شي او ورسره پر حکومتي اصلاحاتو هم کار وکړي. دریم، امریکا او نړیواله ټولنه باید د افغان ملي امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. امریکا باید هلته د سرتیرو روزنې او د هغوی د مرستې ماموریت پراخه کړي
او څلورم دا چې په افغانستان کې باید د ترهګرۍ ضد یو نظام جوړ کړل شي او په دې کې باید امریکا له هغوی سره کافی استخباراتي مرسته وکړي او د څار په نظام کې یې ملاتړ وکړي چې هلته د وسلوالو ځالې جوړې نشي. لیکوالان په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې زیاتوي دوی باور لري چې په افغانستان کې سوله راتللی شي، خو امریکا او افغانستان دواړه باید د خپلې برخې کار وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرغ شو په بسدغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ څه کړه چې دا زمين لژوند سره نسته دا
غل په میله چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف ویلی د سیمی امنیت ته د غواښونو مخنیوي لپاره اسلام آباد، تهران او کابل ته د سخت درزی پر ځای د ګډي هڅې کول پکار دي. نوموړي تیر ماسپښین په اسلام آباد کې د پاکستانی وزیر اعظم له بهرنی چارو سلاکار سرتاجی سره د ګډي خبري غونډې پر مهال ژغ وکړ چې پاکستان دی له پولی ایران ته د اوشتونکو وسلوالو مخنیوي لپاره له دوی سره همکاري وکړي. دوړ مشرانو د انرژي په برخه کې پر همکاریو او تړونونو هم معلومات ورکړل. تفصيلي ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د شریکي خبري غونډې دوران د ایران خارجه وزیر جواد ظریف وی چې سیمه کې د امن لپاره کار کول د پاکستان او ایران په ګډون د ټولو ملکونو ذمہواري ده او ایران د افغانستان مفاهمتي عمل کې د پاکستان کردار ته پدرنسترګ ګوري. د دې په خبره د سیمه نه بهر په خلیجی ملکونو او منځي ختیځ کې هم د پاکستان کردار ذمہوارانه او د ستاینې وړ دی. دی وایي ایران د سیمه امن او په خاص توګه د افغانستان مفاهمتي عمل زیات ملاتړ کوي ځکه چې د سربا منطقه کې امن او کلاری ته لار هوار شي او په خاص توګه د داعش وسلوالې ډلې له خوا چې کومه خطر را ولاړې دي شي د هغې مخه ونیول شي. د لړکی ایران د پاکستان، افغانستان او ایران ترمنځ کېدونکې هر قسمه مرستو ملاتړ کوي. د شپږو نړیوالو لویو قوتونو سره په جوهري معاملات د ایرانی دریس پتاید کولو ایران د پاکستان مننه وکړه او وی ویل چې پاکستان هغه یوازنې ملک وو چې په هر ډګر یې ویل د پورمن مقصدونو د پاره جوهري ټکنالوژي د ایران حق دی. د بلوچستان په لار د ځینې ترهګرو لخوا ایران کې وخت په وخت د لاسوهنې په اړه خارجه وزیر وی دا قسمه پیښې لوی بدمرغي ده او پاکستان ایران د دې مسلې مستقل حل لپاره کوششونه کوي. زه فکر کوم د دې مسلې غوره حل پدې کې دی چې د ایران او پاکستان ترمنځ اړیکې زیات شي. موږ د لړکی او میکانیزم تیار کړي او کوشش کوو چې دا نور هم خکړو. د میکانیزم کې د معلوماتو سره سره په شریکو عملیاتو خبرې کیږي. دا قسمه پیښه لویه بدقسمتي ده چې ورسره نه یوازې د ایران خلک متاثر کیږي بلکې د دوی اعتماد هم ختميږي. نو ځکه دا ضروری ده چې په دې غور وشي او زه خوشحال یم چې زموږ پاکستانی رونه د دې مسلې په حل کې سنجیده دي. د پاک ایران ګیس پایپ لاین منسوبې په اړه د یو تپوس په جواب کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ د پاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز اوې امکان د راتلونکو سومیاشتو کې د ایران نه نړیوال بندیزونه پورته شي او د هغې رستوبا په دې منسوبه کار شروع شي ځکه چې دا د پاکستان د توانایي ضرورتونو د پاره ډیره مهمه ده. د خپل مشروالۍ د فکر او سار مطابق مونږ په خصوصي توګه د دواړو خيزه تجارت او اقتصادي اړیکو زیاتولو په چارو غور وکړو. باید چې په تجارتي لوازنامو په سم ډول عمل درآمد شي او مارکیټ ته د رسایي په لار کې ولاړ خندان لري کړی شي. د توانای په څنګه کې مرسته د دواړو ملکونو د پاره ګټوري دي او د سر باد د پاکستان د توانای مسلې تر ډیره حد کم شي. نو ځکه د ملاقات دوران په پاک ایران ګیس پایپ لاین منسوبې خصوصي ټینګار وشو. د یادونې ده چې د ایران خارجه وزیر ډاکټر جواد ظریف د زیارت پورس په یو ورځني سفر اسلام آباد ته تللی و، چېرته چې نوموړي د دغې هیواد د وزیر اعظم نواز شریف او خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقاتونه وکړه او ورسره یې په دواړه خیزه تعلقاتو، سیمه ایزو او سیکیورټي معاملو خبرې اترې وکړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ گنده شدگردی مکمل ختم ہے
افغانان چوکاری بے شک چوکاری
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چتی
دوست مکمل مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د پاکستان یو وزیر کامران مایکل په قومي اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کړی چې پکې غوښتنه شوی چې په هغه هیواد کې دی له لږکیو یا اقلیتونو سره هغه ډول چلند وسی چې د پاکستان جوړېدو پر مهال یې ورسره ژمنه شوې وه. پر دې موضوع ډان روزپانې لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي شاوخوا اته شپېته کاله مخکې د پاکستان جوړوونکو محمد علي جناح په یو وینا کې ویلي وو چې د پاکستان ټول وګړي باید یو ډول حقونه ولري او ورسره باید د مذهب یا نسل پر بنسټ توپیر ونسي. نجیب عامر د لیکنې مهمې برخې وړاندې کوي.
ډان وسپانه لیکي د پاکستان د پارلمان غړو د ملک د لګکیو په حق کې د غک په پورته کولو سره د دغه ملک د سباون د سمولو هڅه کړې ده. د سه شنبې په ورځ قومي سملې د یو قرارداد په وړاندې کولو سره غوښتنه وکړه چې په راتلونکو کلونو کې د پاکستان د لګکیو سره د بارخورد کولو میکانیزم د محمد علي جناح د هغې وینا په تناظر کې جوړ شي چې نوموړي د 1950 کال د اګست په 11 نیټه کړې وه. دا قرارداد د کامران مایکل لخوا وړاندې شو. څوک چې د پاکستان د بندرونو او سمندري تجارت یا پورت اینڈ شپنګ وفاقي وزیر دی. په قرارداد کې د جنا وینا د رڼا مشال بلل شوی. ډان لیکي جنا د 1950 کال د اګست په 11 نیټه ویلي وو، څوک که د هر نسل او مذهب سره تړاو لري دا به د دولت لپاره مهمه نه وي. په دې قرارداد کې په دې خبره هم زور راوړل شوی چې پاکستان کې اوسیدونکي لګکۍ د عامو پاکستانیانو په شان حقونه لري. خو د پاکستان له جوړېدو وروسته د جنا د دغې ادعا پر ضد حالات مخې ته راغلل. په ځانګړي ډول د 83 لسیزې راهیسې په لوی لاس داسې هڅه وشوه چې د لنډ فکر په ترویجولو سره د لګکیو په اړه د خلکو ذهنونه زهرجن کړی شي. ورځپاڼه لیکي د دې هر څه نتایج ډېر ویرونکي وو او څنګه چې ولیدل شول، د توهین رسالت په نوم خلکو ته سزاوې ورکړل شوې، مذهبي توپیر پالنه کې خلک ووژل شول، لګکیان بې کوره کړی شول او مذهبي رسوماتو او غونډو پر مهال بمی چاودنې وشوې. ډان لیکي مذهبي افراطیت که د لګکیانو ټولنه اغیزمنه کړې ده، نو بل پلو د وخت په تیریدو سره د هر څه د یوې لویې ترهګریزې شبکې بڼه غوره کړې ده چې اوس ورسره د پاکستان دولت لاس او ګریوان دی. اوس د دې هر څه د قابو کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د پاکستان د پارلمان غړو د خپل نفوذ د زیاتولو لپاره هڅه کړې ده چې 18 کاله وړاندې د جنا لخوا د شوې وینا یوه برخه استعمال کړي، خو په هر حال کېدای شي د 2015 کال د اګست 11 نیټه به ښایي د هیواد په تاریخ کې د لګکیانو دپاره د هغوی د حقونو د تشخص ورځ وي. دا قرارداد باید د عملي اقداماتو لپاره اساس وګرځېږي. د پاکستان سیاستوال او امنیتي ادارې باید د مذهبي افراطیت پر ضد نور کوټلي ګامونه هم پورته کړي. د دې لپاره د مکتبونو په نصاب کې هم د بدلون راوستلو او د توهین رسالت قانون ته هم د بیا نظر اچولو اړتیا لیدل کېږي. او اله هله به سړی وویلی شي چې د جنا خبرو رنگ راوړی دی. د تاریخ پاڼه
ګندره د پښتونخوا صوبې زور نوم بلای سار چې دی، دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره،
خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا چې وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست د قبایلی سیمې خبر اوسیدونکو وای دوی به هغه وخت د پاکستان جوړیدو ورځ ولمنځي چې پر دوی لاګو اف سی آر قانون ختم کړل شي، د دوی بنیادی انساني حقوقونه ورکړل شي او دوی د پاکستان د نور وګړو مساوي وګڼل شي. هلته د خبر انظامی د دې ورځې په مناسبت په سیمه کې غونډې جوړ کړې دي او د سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل د خبر پر وره یا د دروازې د پاکستان جنډ یا بیرغ جګیږي. د جمرود بازار په ځینو دکانونو کې د پاکستان جنډي هم خرڅیږي. فرهاد شنوار معلومات راکوي.
د خیبر جنسی او سیدونکو ګل خان پر دی د 14 اگست په حق له مشال ریډیو توای
10-14 اگست ډیر خبر مناویږي په خیبر سره به جنډه خيږي او موسیقي به ډول سرونه پروګرام به.
خو بیا د خیبر جنسی د جمرود او سیدونکو غنی الرحمن پر دی وای چې مونږ دغه منزو خو باید په مونږ نافذ اف سی آر نظام ختم کړل شي او قبایلو ته د هم د نور ملک په شان برابر انساني حقوق ورکړل شي.
پاکستان کې چې څنګه ازادي کیږي هغه چې قبایل هم لګي ازادي اظهار کوي. خو دلته داسې ده چې پاکستان د جوړېدو نه مخکې د انګریزانو چې کوم تور قانون دی اف سی آر چې ورته ویل شي هغه تر ننه پورې په پښتنو قبایلو باندې لګوي. خو پاکستان جوړېدو سره په پښتونخوا نه لرې شول، 1973 کې د بلوچستان نه لرې کړی شوی. نو مونږ هم د خواهش لرو د 14 اگست خوشحالي به زمونږ په یو پسله شي که دا اف سی آر خاتمې اعلان پکې وکړی شي او پاکستانیان ګرځول شي. خو د بد مرغه د انساني حقوقي بنیادی بشري ټول حقوق دي دا تر ننه پورې دوی ته نه دي راغزول شوي.
په دې اړه د جمرود سیمې او مشر ملک زرمامد پردي وویل
ټولو قبایلو بیا شخصا خیبر جنسی قبایلو کمی قربانی کړي په کشمیر کې هغه وسم ثبوتونه پراته دي. خو چون کې د دې سره سره چې کوم دی دا په کور دی چې په اف سی آر کې کم ترمیمونه دي چې دا وکړای شي، ځکه چې یو سړی وی په تاپه کې وی کور وکړي ور انورې ټولې تاپې پیرو غوړي چې دا مجرم راواله او به هر خلک په ونسي او تاپو لا تکلیف پر کوي، مشرانو لا تکلیف پر کوي، د قبایلو مشرانو هیڅ قسم قدر نشته. بلدیاتي انتخاب پاتی پټول ملک او شول قبایل ته نه محرومه پاتې شول. سره را قبایل چې کوم دی د پاکستان باشندگان نه د اف سی آر د بالکل ختم کړی شي.
په جمرود بازار کې د جندو خرڅون کې یو دکاندار کپتان پر دی وای
ته ساک د جندو روزګار ډیر ښه دی، ډیر کامیاب روان دی، په علاقه کې امن دی او ډیره خوشحالي ده.
یا د دیوی چې په 14 اگست د پولیټیکل چارواکو تر تنظیم لاندې د خیبر جنسی په جمرود باړه لوړګي او تورخم کې د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره یو شمیر دستورې تر سره کیږي. فرهاد شنوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.